السلام علیکم قدر من اویدون کو د سحر لس بجی د مشال رادیو د سحرنی شپ د مخبرونه د پدی خبرونه کی و په لومړی نیمای کې تاسو ته د پښتونخوا په اړه ریپورټونه لرو. بیلابیل ریپورټونه راسره دي. د جلال آباد نه مې ریپورټ لرو. په دویم نیمای کې به دوه اونیز پروګرامونه تاسو ته لپاره وي. پام کوه او تندې هیلي دغه هر څه په دې خپرونه کې اورېدای شئ. کوربه مو زه نجیب عامر یم. خو د دې هر څه نه وړاندې راځئ چې د دې مهال خبرونه اورو چې انیس اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د بلوچستان په گوادر کې د بحری ځواک دوه سرتیری وشل شوې دي. افغان ولسمشر وایي هر اقتصادي بحران په فرصتونو بدلولی شي. امریکا د لندن یو جماعت سره نږدې په خلکو د گاډي خېژولو د پیښې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د گوادر ضلع په جوونی سیمه کې په سمندري ځواکونو ډسې شوې دي چې پکې دوه سرتیري وشل شوې دي. د سمندري ځواک لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوې دي پر ناوخته په جوونی سیمه کې د بحري ځواک 500 سرتیري د خپل دفتر په لور روانو چې ور باندې ډسې وشوې. په دې پیښه کې درې سرتیري زخمیان شوي دي. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې هر اقتصادي بحران د هیواد لپاره په مالی فرصتونو جوړولو بدلولی شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې پرون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال وکړې چې په افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د هند په لور ولېږدول شوه. د هند او افغانستان د تجارت لپاره هوایي لارې په پرانیست غونډه کې ولسمشر اشرف غنی وویل په دې سره به ګڼې سوداګریزې او ترانزیټي ننګونې په فرصتونو بدلې کړي.
هغه څوک چې مونږ ته کړکیچ جوړوي باید په دې پوه شي چې مونږ هر اقتصادي کړکیچ په فرصت بدلولی شو. نو له دې اړخه نن دغه دهلیز جوړېدل یوازې په خپل ذات کې مهم نه دی، بلکې د هغه طریقې له مخې چې دغه دهلیز جوړ شوی باید دولت، خصوصي سکتور او متخصصین مو په ګډه کار وکړي چې په زنځیري او ضربتي توګه مونږ ستونزې په فرصت بدلې کړای شو.
افغان چارواکي وایي هند ته په لیږل شوې الوتکه کې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت 60 ټنه د افغانستان کرنیز محصولات وو. د افغانستان د شمال ختیځ د پولیسو عمومي کمانډاني وایي د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ ټولې برخې له وسلوالو پاکې شوې دي. د سپینسر زون د پولیسو د کمانډاني بیان محفوظ الله اکبري پرن مازدیګر رسنو ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو ته زیات مرګ شوبلا وختي او لږ تر لږه د 500 تنو مړي د جګړې په میدان کې پاتې شوي دي. خواجه غار او درکد د تخار ولایت نامنې ولسوالۍ دی. محفوظ الله اکبری د درکد ولسوالۍ پاړه ویل چې امنیتي ځواکونو هلته هم عملیات پیل کړي. وسلوالو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا یو لوړپوړي پوځي چارواکي ویلي امریکا له روسي پوځ سره د رابطې نظام پر بیا جوړولو کار کوي. دا له هغه وروسته ده چې د امریکایي جاس لخوا د شامي ځواکونو جنگي الوتکې ویشتلو وروسته ماسکو ویلي وو چې د حادثونه د خوندي پاتې کېدو لپاره د جوړ نظام تر لاندې له امریکا سره رابطې ختموي. په شام کې امریکایي روسي ځواکونو د جاسونو غیر ارادي پیښونه د بچ کېدو په خاطر د رابطې دا نظام یو مهم آله ګڼل کیږي. په شام کې امریکا او روسیا جلا جلا عملیات کوي او دغلته د دواړو خواوو ترمنځ په غیر ارادي توګه نښتې زیاتې شوې دي. په واشنگټن کې د ګډو ځواکونو مشر جنرال ډنفورد ویلي په راتلونکو څو ساعتونو کې به د جاسونو د حادثو نه د خوندیتوب لپاره جوړ نظام یو وار بیا برابرولو لړکې په سفارتي او پوځي کچه کار وکړي. د جون په 13 نیټه د امریکا جنگي الوتکې لخوا له تبکاسیمې سره نږدې د شامي ځواکونو جاس ویشتلو وروسته روس امریکا ته خبرداری ورکړی وو چې په شام کې بعد امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو ته د هوایي هدف پسترګه وګوري. امریکایي چارواکي وایي په لندن کې له یو جماعت سره نږدې د جون په 19مه په عبادت کوونکو د ګاډي خېژولو د پیښې غندنه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیان دی هیدر ناوټ بیگا ویلي امریکا د تېرې شپې د لندن دغه برید غندنه کوي چې ښایي مسلمانان عبادت کوونکي پکې په نښه شوي دي. نوموړی دا یو ترهګر برید یاد کړی دی. چارواکي وایي د لندن په فینسبری پارک سیمه کې له یو جماعت خلک راوتل چې پرې یو ګاډی خېژول شوی دی. په دې پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان زخمیان شوي دي. تن چې مخکې د زړه د حملې ښکار شوی و د پیښې په ځای کې مړ شوی دی. چارواکي وایي دا نه ده معلومه چې آیا دا تن په دې برید کې وشل شوی او کنه. سعودي عرب وایي د ایران د سپای پاسداران د انقلابي سواک درې غړي د مرجان تیلو میدان ته نږدې په داسې حال کې نیولې چې په یوې بیړۍ کې د سعودي عرب ساحلي اوبو ته روانې وي. دا له هغه وروسته ده چې د وروستیو کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د سعودي عرب د اطلاعاتو کلتور وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې له نیول شوو ایراني ځواکونو څخه پوښتنې روانې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي د سعودي عرب د سمندري ځواک له لورې په نیول شوې ایراني بیړۍ کې چاودېدونکي مواد وړل کېده او د سعودي عرب په اړوند اوبو کې د ترهګر عمل کولو اراده لرله. بلخوا ایران وایي چې نیول شوي کسان کب نیونکي دي. او د عراق وزیر اعظم دفتر وایي حیدر علي بادي ایران، کویت او سنو عربي هیوادونو ته د سفر په پیل کې پرون سعودي عرب ته ولاړ. د حیدر علي بادي سعودي عرب ته د دورې مقصد د دغه هیواد او عراق ترمنځ د پخلاینې بهیر ته وده ورکول دي. رپورټونه وایي دا ګام به په عراق کې د سنی اقلیتونو او شیعه اکثریت ترمنځ تقسیم ختمولو کې مرسته وکړي. په داسې حال کې چې ګاونډي هیوادونه د ایران شیعهګانو سره د عراقي اتحاد په سر راپیدا شوي اختلافات ختمولو هڅه کوي. د حیدر عبادی د سعودي عرب بادشاہ سلمان سره په دې کال کې د دویم ملاقات دی. حیدر عبادی په سفر د روانېدو نه وړاندې په بغداد کې د حریفو هیوادونو ایران او سعودي عرب ته په اشاره وویل چې عراق د چا طرفداري نه کوي. البته نوموړي د داعش او هغو سنی سخت دریځو ډلو چې د عراق او شام په ځینو برخو کې کنټرول لري په حواله وویل چې عراق له دې هیوادونو سره د ترهګریزې جګړې ساتلو په برخه کې هم غږی کول غواړي. د خبرونو پای
دوانی ساجمل چې د دې محل خبرونه تاسو ته وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به واورئ. په بلوچستان کې د پاکستان په بحري ځواکونو برید کې 15 سرتیري مړه او ژوبل شوي دي. په پاکستان کې د هندوان شکایت کوي چې په سند کې د دوی نجونې په زور مسلمانانو لخوا واده ته مجبوریږي. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي حکومت سیلانیان دغې سیمې ته را جلب کړي.
زرا خیبر په خپل چې کوم دی دا د دې قابل دی چې دې تحصیلګری راشي. اوس هم ډېر خلک دی راځي خو هغه یو منظم شکل نه لري. نو که دغه سپاری بس شروع شي نو دا به یو منظم صورت وي.
وفاقی حکومت په شمالي وزیرستان کې صنعتي زون جوړوي. ریپورت پیلرو د موسمیاتو اداره وایي د پشکال د بارانونو اټکل کېږي چې تر اګست تر پایه به دوام وکړي. د جلال آباد ښار هوا کارخانو له وجې ککړه شوې.
د جلال آباد ښار د فابریکې چې کنه جوړه ښار ته راوړي دې ټوله مسله جوړه کړې ده. ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
د عادل محمد خټک هنر درخایو هغه د نورو سندرغاړو کاپي کوي.
او یلا زار مخلما زار مخلما او ما راز یلما ای زار زبور زوی او سوی یم سروټ کې او ګور زما
په دې سربیره دوونس پروګرامونه هم د تلرو تاندې هلی او پام کوه. تازه د خبرونې لومړی رپورت ته د بلوچستان چارواکي وایي په یو وسلوال برید کې د بهري ځواکونو دوه سرتیري وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي. دا پیښه تیر ماښام رامنځته شوې ده. د گوادر ډیپټي کمشنر وایي برید کوونکي تښتیدلې دي. ژوبل سرتیري د علاج لپاره کراچۍ ته لیږدول شوی دي. ایوب ترین له کوټې نور حال راکوي.
د پاکستان د سمندري فوج پر یو موټر باندې تیر ماښام د بلوچستان په ساحلي ښار جوړونه کې هغه مال ډیزی وسوې کله چې د پاک بیریا 15 غړي د روزمات د سودا درانیولو وروسته بیرته د خپل دفتر په لور روان وو. د خبره تیر شپه د پاک بیریا لورې د کراچي څخه بجاري سوي او بیان کې سوې ده. په پیښه کې د پاک بیریا دوه عسكر وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. ټپیان سم د لاسه د څرخي الوتکې د لارې د علاج لپاره و کراچي ته لېږدول سوي دي. د پیښې وروسته څلور ناڅرګند وسلوال کډوال کسان پر موټر سایکل باندې پتیشت کې بریالي سوي دي. ڈپٹی کمشنر گوادر نعیم بازی نه هواز د پیش تصدیق کړی دی، بلکې ولیویزو ته په سیمه کې د مشکوک کسانو د نیولو امر کړی دی. وروسته د شپې ناوخته پورې په سیمه کې د لیویزو او سردی اسکر لخوا عملیات روان وو، خو د چا د نیول کېدو اطلاع تر دم ګړی پورې نه درغله او نه هم ایوې ډلې د دغه وروستي پیش پړه په غاړه اخیستې ده. ولیخوان د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي او د صوبې اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري په خپل جلا جلا بیانونو کې د پیش کلک سرغندنه کړې او دا پیښه ترګری کړلې ده. د بلوچستان د والي لخوا جاری سیو په یو بیان کې ویل سوي دي چې ځینې ډلې په صوبه کې د چین پاکستان اقتصادي راداري یعنی سی پیک پروژې په ضد دي، او دوی د خپلو دغه ډول عملیاتو له لارې په صوبه کې د ترقۍ د مخنیوي کولو ناکامۍ هڅې کوي. الله وزیر نواب ثناء الله زیری بیا زیاته کړې ده چې د دغه ډول پیش مخه یوازې د هغه کسانو خوشاله کول دي څوک چې د ده په وینا په بارانۍ هېوادو کې ناست او بلوچستان ورانول غواړي، خو حکومت به د دوی دغه هڅې و بریالیتوب ته کله هم پرې نه ږدي. الله وزیر زیاته کړه چې حکومت به وایي چاته د صوبې د امنیت د ورانولو اجازه ورنه کړي او د وسلوالو ډلو په ضد به خپل حملیات تر هغه وخته پورې روان وساتي چې تر څو یې ټوله صوبه د وسلوالو کسانو څخه نوی پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مبجو
سروې
په سلورنی مبجو.
د پاکستان هندو کونسل وای په سند صوبه کې د دوی نجونې د مسلمانانو لخوا تر تختول کېدو وروسته په زور نکاح کولو ته اړ وستل کېږي. دوی له سپریم کورټ اپیل کړی چې دوی د غستون زده هواره کړي او د خپلې غاړې نوټس ته واخلي. د پاکستان هندو کونسل په وینا چې د همداسې ستونزو له وجې هر کال 15,000 هندوان پاکستان نه هجرت کوي او چې کوم پاتې دي نو هغوی سره دلته د چوپ پاتې کېدو علاوه بله لاره نه وي. زموږ همکار رابعه اکرم خان راپور لري.
د پاکستان هندو کونسل مشر ډاکټر رومیش کومار واکوانی مشال ریډیو ته وویل چې ټول مشران یې له سپریم کورټ څخه غوښتنه کوي چې په دې معامله اس خود نوټس واخلي. دو ویل لدا سې کې سنخ کاری چې حکومت اقلیتونو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
ایک بچی جب اغوا ہوتی ہے 15 دن کے لیے وہ بچی
یو ماشومه چې د 15 ورځو لپاره و تختولې شي نو هغه له مور او پلار په یو مدرسه کې لری ساتل کیږي او چې کله هغه ماشومه بهر راوستې شي نو 15 ورځې پسې عدالت ته وړاندې کړي او تا د جینې مور او پلار هم نوی نو یو سرټیفیکیټ وړاندې کړی شي چې د ماشومې مذهب بدل کړی شوی دی. آیا دا ماشومه بالغ ده او کنه؟ نو د دې هم څه تصدیق نه کیږي. د ماشومانو داسې تختول او بیا یې په زور وعده کول یو ټولنیز جرم دی. که وګورئ نو سین صوبی حکومت د واده په اړه د 18 کال عمر قانون هم منزور کړی دی. زه ګڼم چې سپریم کورټ د داسې کیسونو اوریدنه شروع کړي او اس خود نوټس دې پرې واخلي.
تیر کال د سین صوبی اسمبلی دا بل نه منصورولو نه پس گورنر ته لاسلیک لپاره وړاندې کړی وو، خو گورنر صوبایي اسمبلی ته دغه بل د نظرسانې لپاره واپس لیکلی وو. د سین صوبې د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر اشوتاما مشال ریډیو ته وویل چې تیر سمو دی راسي د هندوانو جنکو تختولو او بیا د دوی مذهب په زور بدلولو په شمیره کې نه یوازې زیاتوالی شوی دی، بلکې د اوس د رجحان شکل خپل کړی دی. د ده په وینا چې په داسې کیسونو کې 90% جنکې کم عمر وي او د دوی تعلق د زمیندارانو کورنو سره وي.
کم سے کم همه ایک مہینے میں
په یو میاشت کې لږ تر لږه د یو نه زیات کیسونه موږ ته راځي او که د دې اندازه ولګول شي نو هر کال شاوخوا 50 کیسونه رپورټ کیږي. او دا کیسونه هغه دي چې د سناسا وجې موږ ته د مطبوعاتو په ذریعہ راځي. ډیر داسې کیسونه دي چې هغه رپورټ کیږي هم نه. موږ یقین لرو چې څومره کیسونه چې رپورټ شوي دي دا به د هغې نه زیات وي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د سین صوبې قانون محکمې او وزیر اعلی د بشري حقوقو مشیر ریحانه لغاری سره بیا بیا رابطه وکړه نو بکی کامیاب نه شو. د پاکستان هندو کونسل په وینا چې هر کال 15,000 هندوان پاکستان نه هجرت کوي او چې کم پاتې دي نو هغوی سره دلته چوپ پاتې کېدو نه علاوه بل لار نه وي.
دا مشال ریډیو دا
د خبر ایجنسی خلک وای حکومت ورسره ژمنه کړې و چې د سیلانیانو درجلبولو په مخه به په دغه ایجنسی کې موزیم جوړوي او له خارجي سیمو د سیمتا د سفر بسونو سرویس به پیل کړي، خو دا وادي تر اوسه نه دی پوره شوی. دوی وای که حکومت خپل ژمنه پوره کړي نو له دې سره به یو وار بیا د ګرد نړۍ نه سیلانیان د خبر درې د تاریخ، کلتور او ژوند جواک نه د ځان خبرولو لپاره یا د سیمتا سفرونه کوي. دا چې په دې منصوبو کار کول څومره مهم دی په دې حقله نور تفصیل د سیمینار د مشال لړیو خبریال فرهاد شینوارې په دې رپورت کې درکوي.
د خیبر ولسی وګړي وایي چې ځایي انتظامی چارواکو خوښه یو کال وړاندې په لوړګي کې د یو جایبګر جوړولو او سیلګرو لپاره د پیښور او تورخم ترمنځ سفاري بس شروع کولو منصوبې اعلان کړې وي، خو په دې باندې تر اوسه عمل نه دی شوی. دا چې په دې دوه منصوبو باندې کار کول څومره مهم دي په دې هکله د لوړګي سرکاري ډیګري کالج د تاریخ او پښتو څانګې استاد پروفیسر اسلم تاثیر پردای مشال ریډیو توای
لنډې بوتل تاریخي ورسي چې کومې دي، جمرو تاریخي ورسي چې کومې دي، دره خیبر په خپل چې کوم ده، دا د دې قابل دی چې دې تحصیلګری راشي. اوس هم ډېر خلک دی راځي، خو هغه یو منظم شکل نه لري. نو که دغه سپاري بس
د خیبر جمرود سیم یو مشر ملک فیض الله جان اپریدی وای چې حکومت دلته کومې منصوبې اعلان کړي نو باید په دې دی عمل وکړي.
دا د موږ افسرانو والا افسرانو چې کوم اعلانونه کړي دا د په دې مطلب صرف اعلان باندې کار نه، په دې عملي کار شروع کی. هغه وجه دا چې ګوره په قبایلو کې کا عجایبګر جوړ شي، د قبایلو هغه کم چې زړه تاریخی مواد دی هغه او خلکو ته وخیلی شي.
په لوړګي کې د عجایبګر جوړولو او هلته سفاري بس شروع کولو په حق لمو شکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره خبرې وشوې، نو دوی وویل چې په دې دواړو منصوبو باندې کار روان دی او عجایبګر لپاره تاریخي سیزونه را جمع کوي او سیلګرو لپاره مو د بهر نه یو بس راغوښتی، خو دستي مو دغه منصوبې د امنیت په خاطر ځنډولې دي. او چې د امنیت وضع ښه شي نو دغه عجایبګر به هم جوړ شي او سفاري بس به هم شروع شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي. په تاندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به واوري چې د پښتنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ
د پاکستان وفاقي حکومت وای په شمالي وزیرستان کې صنعتي زون جوړوي او د دې لپاره ځمکه اخیستې چې ضربه پرې کار پیل شي. بل په لوزنی قبایلي مشران وای حکومت پرته له دې چې دوی په باور کې واخلي دغه منصوبه یې پیل کړې ده او په انډستریل زون کې د دوی ځمکې هم اخیستل شوې دي او دوی نه دي خبر. خو زیات شمېر وزیرستانیان بیا په دې کار خوشاله دي او وایي له دې سره به د نوي وزیرستان تصور په حقیقت بدل شي. له اسلام آباده سراج ظهیر په دې موضوع رپورټ لري.
د شمالي وزیرستان د حکومتي ګوند د کمی اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت غواړي شمالي وزیرستان کې خلکو ته روزګار ترلاسه شي او د سیمې پرمختګ وکړي، نو ځکه یې فیصله کړې چې زر تر زر د صنعتي زون جوړ کړي.
خبره دغه ده چې انډستري زون باندې چې پښیمالي وزیرستان باندې ډیویژن نرلی د پمرچی خیل باندې 4000 کینال ځمکه هغه ورته ملاو شو. ګورنمنت هغه پیمنت هیوا کا 19.55 لک روپے دا د نات وزیرستان د پرا یو ریټ کې هډی دای دا د پداکو 25-30,000 دمیر دینار سکیم خلق مزدوری کوي هغه په دې کې انشاءالله فائدہ ونه وخلی او د دې نو رسو انشاءالله که خدای خوښه باقاعده په دې باندې نیو ویلج کې دي په دې کې انشاءالله میزا فیکټری لګي، کورمایټ فیکټری وګ لګي، انشاءالله سیمنٹ فیکټری وګ لګي.
مشال ریډیو چې د دې صنعتي زون یا انډستریل سټیټ په حق له د شمالي وزیرستان یو سیدونکو مامور جان داول نو پختل، نو هغه وی چې د دې نه به په سیمه کې امن تلار هوار شي او ځوانان به په روزګار شي.
مونږ انډستریل زون ته هر کله وایو د دې شي یو چې د کوم ټرین راغلي دی چې نو وزیرستان، نو د نوی وزیرستان خواب به پوره شي، ځکه چې د انډستریل سټیټ سره زموږ چې کوم ایجوکیټډ طبقه ده دته به روزګار مواقع میلاو شي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي پیر عقل زمان مشال ریډیو ته وویل چې په دې ځمکو کې د دوی ځمکې هم شاملې دي او پیسې یې بل چا اغستی د کومې پر ضد چې دوی په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړې ده.
پراپرټي زموږ دا چې کوم دا کنه پیسې دا اخستې دي په موږ اول وخت نه دی باندې اعتراض دی، دا د خلکو ته میلاو شي لکه کوم مبارک شی پیران مونږ درې قومونه دغه ملکیت ته نو دا خو مونږ سره ډیر سخت زیاتې دی او دا به مونږه درې قومونه دغه برخور مزاحمت کوي انډستری زون هغه وخت پورې مونږ نه ورګی چې سو پورې مونږ سره دې فیصله کړی دی.
د ذکر د پکال 2015 کې هم د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په حکومت کې د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د میرالی مارک په نوم د انډستریل زون جوړولو اعلان شوی و چې وروسته بیا د خراب امنیتي حالاتو په وجه سرته ونه رسول شو. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې هر کال د پشکل بارانونه د خیبر پختونخوا شمالي سیمې اغیزمنې کوي او په دغو سیمو کې د باران لواجی ډیر انساني او مالی زیان مخې ته راځي. د پاکستان په ځینو سیمو کې د پشکل نه وړاندې د بارانونو لړۍ د پرون نه شروع شوې کومه چې به تر جمعې ورځې پورې جاری وي. خو د موسمیاتو اداره خبرتیا ورکوي چې سخت کال به هم د اګست او سپتمبر میاشتو کې د پشکل باران د خیبر پختونخوا په بره سیمو کې زیات ورېږي، نو ځکه د خلک په وخت ځان لا انتظام وکړي. مون همکار رفعت انجم له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې په وینا چې د ملک په مختلفو برخو کې د پشکال نه وړاندې د بارانونو لړۍ د پیر ورځې نه شروع شوې ده. د موسمیاتو محکمې تر مخه جولای 2018 کې به د معمول مطابق بارانونه کیږي، خو په اګست او ستمبر میاشت کې به د ملک په نورو برخو کې د معمول نه کم او په خیبر پختونخوا، گلګت بلتستان او پاکستان واک تر لاندې کشمیر کې به د معمول نه زیات بارانونه کیږي. د موسمیاتو محکمې ډایریکټر ډاکټر محمد حنیف مشال لړۍ وته ویل،
بارش تو کم ہوگی لیکن جب بھی ہوگی تو تیز ہوگی. جب تیز
بارانونه کم وی خو تیز بوی، او چې تیز بارانونه اوشي نو د هغې له وجې د خیبر پختونخوا غرایزي سیمې لکه کلپانی د سواد ځینې سیمې او بلوړی خان کې چې کوم باراني نهرونه دي نو هغه کې د اوبو فشار زیاتېدای شي. نو موږ دا ویلی شو چې د بارانونو په دې لړۍ کې د سیلاب د خطرې امکان شته. همدا شان د چترال جنوبي برخو کې هم د مونسون د بارانونو لړۍ د غزیدو امکان دی، او چې کله هلته آسمان شین شي او نور ولګي نو په غرونو به واوره ولی شي، چې له وجې دا امکان دی چې په چترال کې سخت کال هم سیلاب راتلی شي.
په پاکستان کې موسمیاتی بدلون لوجه تیر سو کلونو راه سه د ملک په مختلفو برخو کې زیات بارانونه کیږي چې لوجه سیلابونه راځي او د نقصان وجه جوړیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې همدغه بارانونه کې د خیبر پختونخوا شمالي سیمې د زیات زیان سره مخ وي. خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو د مبارزې ادارې پی ډی ایم د یو رپورټ تر مخه تیر کال په مختلفو قدرتي آفتونو لکه بارانونو او سیلابونو لوجه 300 پورې کسان مړه او تر یونی مسلو پورې جوبل شوي وو. په صبح کې د بارانونو او سیلاب لوجه همیشه ډیر زیان ولې کیږي. په دې اړه د پی ډی ایم ایمرجنسی آپریشن سینټر اسسټنټ ډایریکټر محمد ندیم وای،
ډیزاسټر چې کوم دی نو دا خو څوک منی کولی نشي او نه دا چا د بس خبره ده. ډیزاسټر دا خو به راځي. مونږ په بس کې چې کوم دی نو دا ده چې د دې کوم اثرات چې کوم دی نو دا مونږ کم سه کم کو. مونږ سره چې د 10 ډیسټریکټ دی چې دا هغه د تیر شوی ډیټا په حواله باندې هغه زیات بالته کې د ډیزاسټر راتلو چې کوم دی نو زیات چانسز دي. نو مونږ دا چې وکړو چې دا هغه لپاره مونږ زیات ریسورس مطلب کم نان فوڈ آئٹم دی چاغا کے منگ سرا ٹینٹس دی، بلینکٹس دی، اور کچن سیٹس دی، داغے نے علاوہ فیلٹس بلینکٹس وغیرہ نو دا سیزن منگ التک داغے وافر مقدار داغا ڈسٹرکٹ پونبلٹی حوالہ مانے منگ التک اسٹور کو چی بیا دا ایمرجنسی پر دوران کے آگا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چی کم دے نو آگا استعمال اولی شی.
دا موسمیاتو دا محکمی پا وینا خیبر پختونخوا تا تلون کے سیلانیانو تا هم خبرتیا او حفاظتی گامونو ہدایت ناما جاری شوی دا چی دا شمالی سیمو دا سیل لپار اتلو پا وقت دی دا سندونو او غرونو خوانا لری وسی زکا چی دا بارانونو لوجی دا سیلاب او دا غرونو دا راخویدو خطرہ زیادہ شی. رفعت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د رفعت انجم رپورټ موریده. د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین وای په جلال آباد ښار کې لوی او کوچنیو کارخانو د دغه ښار هوا ککړه کړي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د امنیت د نشتوالي له امله سوداګر اړ شوي چې جلال آباد ښار کې فابریکې جوړې کړي. جلال آباد ښاریان هم د هوا له ککړتیا سر ټکوي. له جلال آباد زموږ همکار باز محمد عابد.
که یو لور ته جلال آباد یو ګرمیشته ښار دی، بل لور ته پکې د موټرو او ډول ډول ریکشو او کارخانو لوګو د ښار چاپیریال ککړ کړي چې له امله یې ډول ډول ناروغۍ پیدا شوې دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي د ښار د ککړې هوا نه شکایت کوي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
زمان ذبیح الله دی
د جلال آباد ښار د فابریکې چې کنه جوړه ښار ته راوړي، دې ټوله مسله جوړه کړې ده، ټوله هوا یې ککړه کړې ده او ټول خلکو سره په غم پاتې دي.
ډیر زیات چټل شوی دی سر دسې غبار هم دسې لوګي هم دي دسې په امریکې هم زیاتې شوي دي ورکوډي ورکوډي په امریکې شوي دا نو د دې د وجې دا غرد غبار زیات شو.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم مني چې کارخانو او فابریکو د جلال آباد ښار هوا ککړه کړي، خو وایي چې ټولو فابریکو ته یې د چاپیریال ساتنې لپاره لارښوونه کړې ده.
د دې فابریکو نه نظارت هم کړی دی، تفتیش هم کړی دی، رهنمودونه موږ دوی ته توضیح کړي دي. د چاپیریال ساتنې رهنمودونه دي چې دوی د هغې مطابق خپل فعالیتونه مخکې ویسي. د دې ترڅنګ دودونه تعهدونه اخیستي دي چې د دې رهنمود مطابق به خپل فعالیت مخکې وړي. ځینې فابریکې موږ نغدي جریمه کړې هم دي. دا اوس هم زموږ ټیمونه په ساحه کې ساحې ته وځي، څوک چې د چاپیریال اصولونو سرغړونه کوي هغوی جریمه کوي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو ادارې مشر شیرعالم املوال په جلال آباد ښار کې د صنعتي فابریکو د جوړولو علت په نورو سیمو کې د امنیت نشتون په ګوته کوي.
په دغه ځای کې دي صنعتي پارکونه کې چې دي هغه زیربنایي چارې تکمیل شوي نه دي، او دوی هلته په امنیت تامین نه دی، د امنیتي او ستونزو له امله فعال نه دی.
اوس مهال ننګرهار کې نږدې 250 لوی او وړې فابریکې شته چې نږدې 200 یې د جلال آباد ښار او شاوخوا سیمو کې فعالې دي، او تر څنګ یې 2 صنعتي پارکونه هم شته دي چې یو د سرورود ولسوالۍ اړوند شیخ مصری کې دی چې کابو 50 فابریکې پکې فعالې دي، او بل صنعتي پارک د رودادو ولسوالۍ اړوند غازی امان الله خان خارګوټي سره جوړ شوی چې تر اوسه غیر فعال دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
عادل محمد خټک د چرسدی شاعر او فنکار دی. نوموړی د پخوانی او اوسنیو سندرغاړو د آوازونو کاپي کوي او خلک د ده کار نه ډیر خوند اخلي. د مشال خبریال خالد خان د عادل محمد خټک سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته رسولی.
دا چرسدی دوه سرو عادل محمد خټک نه صرف د پښتو زړو سندرغاړو سندرې خوښوي، بلکې په خپل آواز د هغوی پتر سندرې هم وایي. هغه وایي په ریډیو او مجلسونو کې به د پخوانو سندرغاړو لکه احمد خان، فضل ربی او سبزلی استاد سندرې اورېدلې.
هغه وخت کې چې زه داسې لکوم نو مو په ریډیو او بستا به مورېده، تیرې روازونه اکثر د اتوار یا د یو سر پروګرام له بټې مورېده. نو کې چې دا کوم پخوانی سندرغاړو یو ترس پکې داسو چې او قربان کې ور غونته کوه هغه سم لګ لګ یاد دی. او یلا زار مخله ما زار مخله ما او ما راز یلا ما زار زبور زوی او سوی يم سروټ کې او غرزم ما
د خان تحصیل او زرسنګ وازونه هغه سدارنګ وای
تنری برده پمن کم دی او دی جنان دی دل لازم برند مراد شیرین اوستا بالام داشی او دی لنده زنی خادونه او برنده.
دا پختو خوکجه به سندرغاړی کمرګولی سندری هم د ده په آواز ډیر خوند کوي.
دا کمرګولی او طرز بو او د جی پتورو سترګو تورا جکم پوری موری زوانی می گوری بوری وجود ایراله.
عادل محمد خټک پخپل هم شاعر دی او خپل شاعری پخپل آواز کې ویل دي چې مشهور پکې دم لګوم تیلی په غم لګوم او نور ډیر مشهور نظمونه دي. هغه د فضل ربی استاد آواز صدارنګ کوي.
او نصر کو جنگ ده او درونه درځيږي او مان غشي مرمینا او نصر کو جنگ ده او درونه درځيږي او مان غشي مرمینا.
دغه شان د احمد خان استاد آواز هم دغه د خلی او رو
او یا قربان او استاد بتدا لارو تا ګورم او جانان استادو د ملک ایسو کیسوک درازی.
دا پختو زړو سندرغاړو کې ورته د سبزلی استاد آواز یاد دی.
عبدالی خان بداس یا قربانو او یا قربان ای بغوا د زدګا او یارا دی ویلو زب زره او زره مل لال جای لډک دینا.
دغه شان د وزیرستان د یو سندرغاړي پیخي هغه صداسي کوي.
کای به وزل پک ګومنځه د خپو د لاندې کډشنه پرتو کی ګونجی ابے دارن کی ویچے اوزل پہ کاروا آزمائشے پاپشے دے لوندے کل دشنا پر تو گی گون زی لے لو وائے وائے زل پہ کاروا آزمائشے پاپشے دے لوندے کل دشنا پر تو گی گون زی لے لو
عادل محمد خٹک دا بریخنا محکمہ کی ملازمت کوي او غ خپل ملګرو سره په محفلونو کې اکثر خپل نظمونه او بیا د پخوانو سندرغاړو آوازونه ډیر په شوق وایي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د خالد خان د رپورټ سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. لس نیمې بجې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان سمندري ځواک لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې پرون ناوخته د بلوچستان د گوادر ضلع په جرمي سیمه کې د بحري ځواک 15 سرتیري د خپل دفتر په لور روانو چې ور باندې ډزې شوې دي. په دې پیښه کې 2 سرتیري وشل شوي او 3 زخمیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي هیواد یې هر اقتصادي بحران په مالي فرصتونو جوړولو بدلولی شي. ولسمشر اشرف غنی دا خبرې پرون د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر کې هغه مهال وکړې چې په افغان تولیداتو بار لومړنۍ الوتکه د هند په لور ولېږدول شوه. د افغانستان د شمال ختیځ د پولیسو عمومي قمانداني وایي د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ ټولې برخې له وسلوالو پاکې شوې دي. د سپین زر زون د پولیسو د قمانداني ویان محفوظ الله اکبري پرون ماسیګر رسنو ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وسلوالو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي پرون ویلي امریکا له روسي پوځ سره د رابطې نظام په بیا جوړولو کار کوي. دا لا غرسته ده چې د جون 14 د امریکا لخوا د شامي ځواکونو جنگي الوتکې ویشتل وروسته ماسکو ویلي وو چې د جاسوسو غیر ارادي نښتو څخه د خوندیتوب لپاره تر نظام لاندې له امریکا سره رابطې ختموي. امریکایي چارواکي وایي په لندن کې له یو جماعت سره نیستي د جون 14 په عبادت کوونکو د ګاډي خېژولو د پیښې غندنه کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوټ بیګا ویلي امریکا د 13 شپې د لندن دغه برید غندنه کوي چې ښایي مسلمانان عبادت کوونکي پکې په نښه شوي دي. سعودي عرب وایي د ایران د سپای پاسداران د انقلابي ځواک درې غړي د مرجان تیلو میدان ته نیستي په داسې حال کې نیولي چې په یوې بیړۍ کې د سعودي عرب ساحلي اوبو ته روانې وي. ایران وایي چې نیول شوي کسان کب نیونکي دي.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کول. اوریدونکو، په دې نیمای کې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی تاسو د فرخند اسد پروګرام اورئ، تاندې هیلي، او ورپسې درته امان الله ناصر پروګرام وړاندې کوي. پام کوه.
په تاندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخند اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سوات خیر ښېګړې د کارکوونکي نیلم چټان سره د هغې په کار خبرې کوو.
د ښځو لپاره پوزیشنونه شروع شوي دي چې په کور دننه کې ښځې دي چې هغه ځان د څنګه پیسې وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي، په خپل خپل ودرېږي. د سوات خلک قابلان دي، د سوات خلک دې هغه عمل پسند دي.
دا به هم واوري د سرګودي ګلفشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټوله خیبر پختونخوا سفر وکړ.
منه ابي ریسنتلی ایک نیشنل ریکارډ اٹمپټ کیا جو کې موټر بایک کې اوپر 20 ډیز کی رائډ کی پوره کې پی کې خیبر پختونخوا کې اندر.
د سوات سیدو شریف نیلم ابرار چټان په سیمه کې د ماشومانو او ځوانانو د خیر ښېګړې کارونه کوي. هغه وایي دا پردې کار کوي چې ماشومان او ځوانان خپل زیات وخت تعلیم او زده کړو ته ورکړي او د وسلوالو ډلو د استعمال نه خوندي وساتي. نیلم وایي په سوات کې حالات اوس ښه شوي دي، خو د دغه سیمې اوسیدونکي به لا هم وخت اخلي چې خپل هغه زوړ عادي حالت ته راشي، څنګه چې په دغه سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وړاندې وو. نیلم وایي
څنګه چې زموږ ټول خلکو ته پته ده، بلکې ټول دنیا ته پته ده چې سواد کې داسې حالات تیر شوي دي چې هغې خلک ډېر ذهني طور خراب کړی او جسمانی طور خلک نقصان شوی، مالي طور. او هغې ټومانه چې بیا خلک راووت ورو ورو خپل ژوند چې دی نو دوباره یې کم چې دی شروع کړو، آغاز وکړو د نوي ژوند خپل باندې. چې مونږ دې حالاتو ته وګورو، دې خپل ژوند ته وګورو، نو څه خوب شانتي راته ښکاري چې مطلب مونږ بیا یو ځل چې دی خپل ژوند شروع کړی دی. د سواد نمخ کې کم د دې حالات نمخ کې د سواد کم حالات نو هغه دا و چې مونږ به نارملی خپل ژوند ډېر په امن سره تېرو، د شپې به ناوخته ګرځېدو او بالکل امن و. بیا یو ټایم داسې راغی چې سوات حالات ډېر زیات خراب شو او اوس چې دی امن راغلی دی، خو هغه یاره چې کومه ده هغه زمونږ د زړونو نه اوس هم نه وځي. هغه یاره تراه ده، په دې ټینشن کې ګرځو چې آیا که چېرته اوس دما څه وشي یا چېرته اوس څوک مونږ وولي. نو هغې ټراما نه لا خلک رو رو وس رو رو خلک ځان راوباسي، خو یاره ختمیږي نه. ژوند چې دی نو دلته کې ډېر زیات ښه دی، ښکلی دی. کوشش مونږ دا کوو چې په ښه طریقه یې تیر کړو، په امن سره یې تیر کړو. مختلف خلکو مختلف اکټیویټیز شروع کړي دي، د خلکو د پوهو دپاره چې خلک پوه شي، د ښځو دپاره کوششونه شروع شوي دي چې په کور دننه کنې ښځې دي چې هغو ځان له څنګه پیسه وګټي، څنګه ځان مضبوط کړي، په خپلو پښو ودرېږي. مختلف طریقو سره هغه زمونږ کوشش دا دی چې خلک خپل ژوند چې دی په ښه طریقه شروع کړي، او یو ځل بیا چې د سوات دی نو هغه په خپلو پښو ودرېږي، او خلک ووایي چې او سوات دی نو د سوات خلک قابلان دی، د سوات خلک چې دی هغه امن پسند دی، بیا یو ځل ودرېږي.
په دې وروستیو کې په سوات کې پر ښځو د تشدد یو شمېر رپورټونه مخې ته راغلل. دا چې آیا په سوات کې پر ښځو د تشدد پېښې ولې زیاتې مخې ته راځي او د دې څه وجوهات دي په اړه نیلم چټان وایي.
دا چې دی نو زه به دا ووایم چې په ښځو باندې تشدد چې دی نو دا صرف سوات کې نه دی، دا اوورآل ورلد کې کېږي. په هر شو ښځې باندې، په هر ځین ښځې باندې چې دی خامہ خاصه طریقې باندې تشدد کېږي. مونږ خو زمونږ خلک صرف وهلو ته تشدد وایي. تشدد دا نه دی، تشدد ذهني تشدد هم چې انسان ذهني طور باندې هغه معذوره شي، انسان ذهني طور باندې ګډوډ شي. نو دا چې دی په سوات کې چې به و نو داسې د میډیا داسې رول نه و اول چې دا کیسز به فارورډ کول، خلکو ته به یې ښوول. خو که په ښځو باندې به تشدد کېدو یا به ظلم کېدو نو هغه به صرف تر کور د حده پورې به و، خبره به د کور نه بهر نه راوته. ښځې به برداشت کوو، ښځې به وایي چې دا زمونږ د کور بې عزتي ونه شي. بیا د سوات حالت خراب شو، دی نه پس بیا کمدلته چې ارګنایزیشنز رالو، نن ګورنمنټل ارګنایزیشنز، هغو پوهه ورکړه، خلک پوهه کړو، اویرنس راغی. نو اوس چې دی اکثر مونږ عدالتونو کې وګورو نو ښځې په خپل حق اغستو پوه شوي دي. اول که مونږ وګورو ښځې به خپل جایدادونه خپل روړیانو ته پرېښودل، وي دا مې رور دی. اوس چې دی نو ښځه خپل حق غواړي چې مال اسلام حق را کړی دی چې ما په دې داد کې صحیح وي. نو دا چې دی دا پوزیټیو طرف ته روان دي. دا خبرې کوسته ښځې تشدد کېږي نو هغه دا پېژني چې آیا زه د سړي ووهلم، بې وجه بې ګناه ووهلی شم، لاړم رپورټ مې وکړو. نو اصل کې زمونږ میډیا ډېر ښه رول ادا کولی شي او ادا کوي هم، خو خبره دا ده چې مونږ د ښځو د تشدد پورې پاتې شوي یو. که مونږ دا خبرې راغونډو او مخې ته یې راولو نو دا پازیټیو راځي. خو که مونږ صرف ښځې ښایو چې ښځو باندې تشدد کېږي نو ما ته نه ښکاري چې مونږ ترقي وکړو، ځکه چې مونږ کوشش دا ده چې ښځې ودرېږي په خپلو پښو. خو دوی جست ښځو تشدد ښایي، د ښځو کامیابي نه ښایي چې په سوات کې داسې داسې جنکۍ دي چې هغو دا کارونه کوي. زه خپله باندې زما سره نورې جنکۍ نورې جنکۍ دا څوک نه شو کوي چې دا جنکۍ چې دا اکټیولی لګیاري کار کوي. خو چې کله په ښځې تشدد وشي نو هغه خوله کېږي، نو صرف نیګیټیو امیج خوله کېږي. چې کله پازیټیو شروع شو نو په ښځو باندې به تشدد په خپله کم شي.
نیلم وای ملالی یوسفزی دا وخودل چې باید جنکۍ د خپل بنیادی حقوقونو نه محرومه نه کړل شي. هغه وای هم دا وجه ده چې اوس په سوات کې یو شمېر ښځې او جنکۍ د ټولنې د خیر ښېګړې لپاره کار کوي.
د ملالی نه پس چې کوم ګورو، ملالی زموږ لپاره یو زموږ فخر ده. زه خپل باندې په ملالی پسې روانه شوم، په نور جنکۍ په ملالی پسې. وجه دا ده چې دلته کې خزو ولید چې یو جنۍ چې دا دومره مخې ته لاړه زموږ لپاره آواز اوچت کړو، زموږ لپاره دا وکړو. نو که فرض کړئ یو بله جنۍ وښووله شي، دا جنۍ لاړه، د دې نه به ښځې عبرت لري چې دا جنۍ کوي کوي مونږ هم کولی شو، خو مونږ نه ښایو، پازیټیو خبرې نه ښایو. نو زما چې څومره خیال دی نو د حالاتو نه پس چې دی د ښځو تشدد سیوا شوی دی. خو که فرض کړه هغه صرف جست شومنټ په ځای باندې د هغې لپاره خصه اقدامات چت کړی شي نو مې بیچ پاره کې کمی راشي.
نیلم چې د قانون سبق وایي او په سواد کې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کوي وایي په ټولنه کې د ځوانانو او ښځو غږ نه اورېدل کېږي. ډېر خلک لا هم نه پوهېږي چې د روانو امنیتي او ټولنیزو مسلو نه څنګه راووزي او په اړه یې څنګه خبره وکړي. نیلم زیاتوي،
اصل کې که تاسو وګورئ تاسو ته به د دې خبرې پته هم لګېدلې چې په دې تیر شوي کال کې کم سے کم 80 کسانو ځان وژلی دی، خودکشیانې سیرا شوي دي په سواد کې. د دې یو سروے مطابق موږ ته څه رپورټس راغلي دي، هغه دا دي چې زموږ دلته کوم ارګنایزیشن کار کوي نو هغو د پوهې په ځای هغو نه مطلب زور ورکوي چې خپل حق وغواړي، خو حق په څنګه وغواړي، د حق د غوښتو طریقه ورته نه ښایي. نو موږ څه وکړو؟ موږ حق غواړو، موږ په یو پیر ارته موږ تک راي چې بای چپ شه ته خو ښځه ذاتې موږ څه وکړو؟ زر د آرام ګولۍ به راوالو یا به چوړکۍ راوالو، موږ ځان مړ کړو. موږ صرف دې پورې پاتې شوي دومره خودکشیانې کیسه سیوا شوي دي په سواد کې. هر ورځ په مخ باندې په موږ کې برداشت بالکل ختم شوی دی که نه؟ نو زموږ کوشش دا ده چې داسې ارګنایزیشن راشي چې هغه پازیټیو کارونه شروع کړي. که یوه ښځه چې دا د کور نه راونه وځي خو په کور دننه ته فرض که موږ هغې له څخه کار ورکړو هغه ودرېدی شي. ضروري نه ده چې هغه د کور نه راوباسم، مور یې زړه کوو کور راوباسم. بیا داسې زمونږ کوم صوبایي حکومت چې دی، زمونږ دا کوم لیجسلیچر چې دی، زمونږ ایم این اے، زمونږ ایم پی ایس چې دی، دوی چې کوم قانون جوړوي، آیا د ښځو د تشدد خلاف چېرته کې آواز اوچت کړی دی په دې خپلو اسمبلیانو کې په دې ځای کې د دې ښځو لپاره دا حق ته یادا؟ او آیا زمونږ دې ښځو ته د دې حقونو پته شته که نشته دی؟ ځکه چې کفرس که دا د دوی د حقونو دته د ریډیو په تھرو واورولی شي ته به پته لګي په ریډیو باندې څوک نه اوري، په ټي وي ورته نه ښایي، په اخبار کې ورته نه ښایي، ښځو ته هیڅ هم پته نشته. کفرس که زمونږ قانون دی مونږ ته پته نشته، زه خپله باندې دی سبق وایم ما ته پته نشته چې زمونږ په قانون کې مونږ څه راکړي دي. نو دا پازیټیو خبره به دای چې موږ خپل خلک، خپل ښځې، زموږ را روان نسلونه د دین خبر کو چې زموږ قانون زموږ لپاره څه ویلي دي او موږ د تشدد خلاف خپل کم دی کې آواز اوچتولی شو. او که فرض که په ما څه ظلم وشو، په ما تشدد وشو، نو ماره کم دی ته تلل پکار دي. دا داسې خبرې دي چې دینه په طریقه راتلل پکار دي. هغې سره دوه خبرې، یو خو به تشدد کې کمی راشي، دویم کم نن سبا چې کیسې روانې خودکشیانې کې دې کې به کمی راشي.
اوس هم راځو د سرګودی د ګلفشان طارق مرکې ته. ګلفشان په شلو ورځو کې په موټر سایکل د ټول خیبر پختونخوا سفر کړی دی. 43 کلنه ګلفشان سافټویر انجینیر ده او تر دې مخکې هم په سایکل چلولو کې ریکارډ جوړ کړی وو. زموږ همکاري ملیحه مرزاده له ګلفشان طارق سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په موټر سایکل د پختونخوا د سفر مقصد یې څه وو.
ما پرستو کې د یو قومي ریکارډ جوړولو کوشش کړی دی چې په موټر سایکل په شلو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې ګرځېدلی یم. د خیبر پختونخوا په اړه هم بهر او هم په پاکستان کې دننه یو منفي تاثر جوړ دی چې هلته ترهګري ده او ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي. نو ځکه د خپل سفر لپاره ما د خیبر پختونخوا انتخاب وکړ چې تر ټولو سخته سیمه ګڼل کېږي. زما مقصد د امن پیغام ورکول و. ما ټولې نړۍ او پاکستان کې دننه دا سرګندول غوښتل چې خیبر پښتونخوا هغه شان نه ده لکه څنګه چې ښودل کېږي. پښتانه ډېر پرم نه خلک دي، نو ما دا ښودل غوښتل. د پښتنو په اړه عام تاثر دا دی چې دوی روایت پسند دي. نو تاسو ته څه مسله خو مخې ته رانغله؟
میرا ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا، مجھے ویسے جانے سے پہلے لوگوں نے بہت زیادہ ڈرایا تھا.
زما تجربہ خود ہی رکھا ہوا تر تک مخ کی خلق ڈی رہا یار ولیم زکہ چی ڈی آئی خان کو ہٹ بنو اولاد سسی مو تیرا شوی ہم چلتا پوزی کاروایا نے ہم شوی دی خو ما ڈیر امن ولی دلو ڈیر مل ما دوست خلق او زمائی ڈیر خیال سات لیو
اور بہت زیادہ ہسپٹیبل لوگ تھے اور لوگوں نے میرا بہت زیادہ خیال رکھا.
دا سفر تاسو ستان تا خپل برابر کڑیو کنا چادر سرا سمرستا ہم کڑیو.
اصل میں گورنمنٹ سے سپورٹ لینے کی بہت کوشش کی تھی، دو مہینے میں نے رابطہ کیا.
ما ته حکومت ملاتړ حاصلولو لپاره ډیر کوشش کړو. دوه میاشتې مې د خیبر پښتونخوا له حکومت سره رابطه وکړه، خدای پس د حکومت لخوا راته سونه ویل شول. نو بیا مې خپله هر څه وکړل او په خپله خرچه لاړم. بیا ځینو شخصي تنظیمونو زما مرسته هم وکړه. ما غوښتل چې په دې سفر یو دستاویزي فلم جوړ شي، نو ځکه ما له پروډکشن کمپنیو سره رابطه وکړه. زما دا خیال و چې دا ټولې هڅې باید ریکارډ هم شي. نو هغه هر څه ریکارډ شوي دي او په څو میاشتو کې به یې خپرو.
ان شاء الله
ود ان فیو منتھس اس کو ہم لوگ ریلیز کریں گے. تاسو تر کوم سیمو تیرا شوی او تر ټولو زیات مو کوم ځای خوښ شو؟
سب سے پہلے اسلام آباد سے پشاور، پشاور ٹو بٹخیلا، بٹخیلا سے چترال،
چترال اول اسلام آباد نہ پیخور، دا پیخور نہ بٹخیلا، ترا غزایا چترال، لا چترال تر مستور، دا مستور نہ شندور، بیا واپس مستور، دا مستور نہ بونی، بونی نہ چترال، بیا دا چترال نہ بمبوریت، دا بمبوریت نہ سوات، سوات نہ ترکالام، دا کالام نہ بشام، بشام نہ بالا کوٹ، دا بالا کوٹ نہ ناران، ناران نہ ہری پور، دا ہری پور نہ ڈی آئی خان، دا ڈی آئی خان نہ کوہاٹ، بیا پیخور اور واپس اسلام آباد. زب داغو لارو تلیم چپکے پمنس کے نور ڈیر خارو نہ ہومول ٹولو خیستہ راتا کالام خارشو چی دا ابو رنگ ما پا شمالی علاقوں کے تر اسا نے دلی دلے
کالام کا جو پانی تھا ویسا رنگ میں نے آج تک نہیں دیکھا پورے نارتھ میں.
پداغو لارو تلو کے سے مشکل خدرتا پیخنا شو
کیونکہ میں آج تک کبھی پتھریلے راستوں سے نہیں گزری اور کافی ہائٹ پہ تھا جس طرح کا لواری
زمخ کے پڈبری نظم کا نام تلے او دا غسی میں اچاتے ہم وے لکا دا لواری نا تر شندور لا رٹولا کچوا نو زما رفتار بدل سو او شلو نا اڈو زیاتے دونا نو زب اکثر راپرے وتم پ موٹر سائیکل زما وڑے حادثے ہم شوی دی او یو پکے کافی لو ہم وا دویم مت دا ہوا دا بدلون لاملا مشکلات را پے خول پر شندور کے واورا وا پلارا کے بچر تباران وہ بیاب یوزلی سدا ڈی آئی خان سخت گرمی تلاڑم نو دغا بدلون پما کافی اثر کڑیو
اچانک سے میں گرمی میں آگے ڈی آئی خان جیسی سخت گرمی تو یہ کلائمیٹ سڈن چینج ہوتا تھا یہ میرے اوپر اس نے کافی افیکٹ کیا تھا.
داوا تتی اونے تان دی ہلے خبرونا چتا سواوری دا ز فرخندا اسد درنا اجازت غواړم ته خدای پامان.
مشال ریڈیو دا پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم گران رو جماعت تسرگردانو پیشملی تا حیرانو او پترا او کی پلرزانو اوریدن کو راور سے دے گرگن اور سرا دی خبرون رنگین رنگین او چی تازی و آوری نو طبیعت بموشی حسین او گلورین یار دا زمونگم یو عجیب زندگی دا او گور چی زندگی هم دا او که شرمندگی دا چی پیدا شو نو لحقی او رزی نپا جڑا شو الک ناجوڑه ده ڈاکتر نشتا وگه ده پودر نشتا او چی بیا الک غد شی اسکول خوشتا ماستر نشتا بیا چی زوان شی واده خوشتا ولوار نشتا او چی واده وگی بیا وی پیاز خوشتا تماتر نشتا غوریشتا خومتر نشتا او بیا بیا نو معشومان شی وای شیدی خوشتا گریپ واتر نشتا پنش کی گڑگڑ دے ٹرٹر نشتا بیا نو چی سمرا معشومان هم حغم رغمونه گل خان پکور کی دے دلبر نشتا زرین ویده دے کمر نشتا او بیا نو گیستا او دے بجلی میٹر نشتا او بیا سبزیشتا ڈوڑے نشتا انجکشن شتا گولے نشتا گوٹو نشتا صدرے نشتا کالے شتا خولے نشتا کتاب شتا کاپے نشتا او پدغ غمونو غمونو کی او اورز الگ وای بابا شتا بابا نشتا او دا بابا ہم لڈیرو غمونو نسر خوشتا خوشاتی کوچے نشتا یو کپے شتا او دوے مکپے نشتا نو دا ہمدغ زندگی دا او گور کا شرمندگی دا پا ہمدغ ارا مونگ سٹوڈیو تزامتور کرے دے دوی خوائی دا آبادے وزیر دے خو گورگین دا وائی جو وزیر آبادی نا بلکی وزیر بربادی اور تویلے شی حال تا دا تو تا کو سر ناس دے چه سرنا وی خپل واوره زما سر دوم را وقت نشتا چی دا هر سرنا چی سرنا تا با غاگ نیسم آو
ای
ای دا ګورګین خوسائی وای تا ما ته دا ووایه چې ته اوس وزیر آبادی یې که وزیر بربادی یې، وزیر ارزانی یې که وزیر ګرانی یې، دا روژه وګوره، اختر هم را روان دی، دا اوس څه ګرانی جوړه کړې ده تاسو؟
ای اره خبره په مونږ مه تاوانوئ، حکومت یو دی او ستاسې نسونه دوه ویشت کروړه. هغه متل دې نه دی اورېدلی وایي ایک انار سو بیمار؟ ټوله نړۍ در باندې خاندي، وایي بل کار هم لرئ او که بس آبادی زیاته وی. ته صحیح وایې، آبادی چې څومره ډېره شي بربادي هم هغومره زیاته شي. د پښتو متل دې نه دی اورېدلی چې وایي ډېری شو مردارۍ شو؟
او دا د چینا چې دومره آبادی ډېره شوه بیا هم آباد دی، خوشحاله دی، په هر څه پوره دی.
هغوی په خوراک کې دا ستاسې رنګه نخرې خو هم نه کوي، که میږی دی، که چنجی دی، که مچر دی، که بیزوګی دی، که ټپوس دی، که مار دی، او ګوره چې نور لا څه څه خوري. تاسو خو هر څه حلال غواړی، او بیا په روژه کې نه سبزي نه دال غواړی، مرغې مسلم روشونه او شربتونه لال غواړی، ناست په ملک ناپرسان کې یاست، نخرې د پرتګال غواړی. هی خانه مو خرابه مشه، کار کوی نه، ټیکس جمع کوی نه، بس یو کار کوی، آبادی ته مو زور ورکړی دی چې پکوړې پوره کړو، اوړه ختم شي، چې د هغه بندوبست وکړو، غوړي شاټ شي، چې هغه راوړو وایي چیني نه معلومیږي، او چې دا شیونه پوره شي بیا سانډاګانه لال شي، وایي چیلې نه معلومیږي، اوښان پوره کړو وایي سیرلۍ نه معلومیږي، چې غټ غټ پوره کړو وایي داسې اوړوکي اوړوکي تنکۍ تنکۍ نه معلومیږي.
او هو، تا خو تقریر شروع کړو، په تقریر کې خو تاسو اول نمبر یاست.
او کنه چې تقریر نه وي وزیر نه وي، او چې وزیر نه وي مشیر نه وي.
نه تاسو دا روزه پرېږدئ، اوس خدا د اختر راغلی، ګرانی نوره ډېره شوله، شیونه نور شاټ شول، په خاص ډول دا زمونږ زنانه خو ډېرې پریشانه دي.
یاره دا زنانه خو ډېره ښه خبره ده چې پریشانه وي، ولې چې زنانه نه وي پریشانه نو بیا مردانه پریشانه کوي.
اوهو، زه د شاپینګ خبره کوم، نه په جامو کې ورایټي شته، نه د میک اپ څه کوالټي شته.
اوس په دې کې هم زمونږ قصور دی، وایي چې څرنګه یې خوراک وي هغه رنګه به یې شکل وي، چې څرنګه یې عمل وي هغه رنګه به یې پل وي. که د ښځې په روژه کې پکوړې خوراک شي او کاروبار یې غیبت شي، نو څه به یې سیت شي او څه به یې رنګت شي. یاد دې نه شي د پخوا د پښتنو ښځو پی خوراکو او کاروبار یې عبادت و قناعت و، زیور به یې غیرت، ځکه خو یې په لکاو قیمت و. د پخوا ښځو میکپ نه لګولو، بیا به هم آدم خان ورته کتل بې هوشه به شو، مومن خان به ځان ترې قربان کړو، یوسف خان به ځان ترې سپیلنۍ کړو، طالب جان به ځان لوګی لوګی کړو. د اوس ښځه خو چې ګوري خپل رنګ خو یې معلومیږي نه، پنځه اینچه به یې مخ وي او اووه اینچه به یې میکپ وي. ته خبر ای دا ستاسو میکپ زمونږ د پاره څومره د امن او امان پرابلم جوړ کړی دی؟
وای وای ځواني مرګیا، زمونږ د میکپ سره ستاسو امن او امان څه اړه لري؟
وای څه اړه لري؟ د واده نه وړاندې تاسو نجونې مور او پلار زما رنګه ساده سړي ته په میکپ کې ورښکارک، او بیا چې سهار مخ ومینځئ او مونږ مو بې له میکپ ووینو، نو جنګ او جګړه خو به پیښیږي کنه. اته لکه نغدي ولور، سلور لکه زیور، د میلمنو یو پوره لښکر، شامیانې، باجې او موټر، او دلته را واده شوي وي د ویست انډیز د کرسګیل خواښې هم نه خسر. نو د دغو دوو کورنیو تر مابین به جګړه نه جوړیږي، د امن و امان مسله به نه پیدا کیږي.
نه نو ګوري، په روژه کې خدا زنانه ستاسو د پاره میکپ کوي چې ستاسو زړه خوشحاله سي، کنه بیا خو په روژه مات جګړې کوي.
هو په روژه ماتې خو به دوکه شو، هغه په پیشملي چې بیرته بلاګانې درنه جوړې شي ټوله ورځ به را خرابه شي. هغه
ته اوس دا خبره پرېږده، دا راته ووایه چې دا ګرانۍ دا لوډ شیډنګ به کله ختموي؟ اختر هم را روان دی، نور قومونه او مذهبونه خو په دغه موقعو باندې شیان ارزانوي، سوچې غریبان هم په دغه خوشحالیانو کې ګډون وکړي.
ګوره تو تکو، کیسه ټوله دغو غریبانو خرابه کړې ده، په آبادۍ کې اضافه ده دوی له لاسه ده، کار خو لري نه، بس صرف کتار دی چې کوي هم او جوړوي هم.
کتار څه مطلب؟
له بیکارۍ نه، تا نه دي کتلي درې څلور پر روډ باندې ناست وي کتار کوي، او که هغه نه وي نو بیا د کوچنیانو کتار. اوس نو چې کتار جوړ کړي نو به د یوه بوټونه نه وي، د بل به جامې نه وي، د بل به واسکټ نه وي، د بل به خولۍ نه وي، او که دا هر څه وي نو بیا به مرغۍ او بینډۍ نه وي، او اوپر سه به بجلۍ نه وي.
او اوس ملګرو روجا او غریب په همدې موضوع مونږ شاعر روجا خاغلی غضبناک عرف خطرناک سټوډیو ته راغوښتی دی. مونږ ولاړو تاسو یې واورئ که د ریډیو نه بهر کېدو یوه څاپېړه یې خپلوی او یوه څاپېړه یې زما له خوا هم ووی. او
غوژونه داسې شک شک راته ونیسئ کنی خبر یاست روژه مې ده نو ارشاد مې کړی دی. ارشاد: هر چا ته خشمېږم، نیولې مې روژه ده، پر هر چوک مې جګړه ده، نسوار مې قضا سوي، سترګو مخ ته تاریکه ده، پر هر چوک مې جګړه ده.
بابا راځه.
هر څوک چې راته وګوري زړوایي ورملکه، دالته یې راچپکه، تر غاړه یې راټینګه، و دیوال ته یې تختکه، الته یې خمرکه، که خپل دی که پریدی، که می کوچنیان او که ماینه ده، پر هر چوک.
وا د مرشیدیه د ماینه مزدوره بله جراجی.
پر وخت د روژه ماتي چې کښېنمه دسترخان ته، پخه شم یم اذان ته، څلور شکنځل ملا ته او څلور شکنځل وزان ته، لغته و توکدان ته، او پسته له اذانه لمونځ قضا خېټه درنه ده، پر هر چوک مې جګړه ده.
واخېټه وره بل جرازي.
پر دیګ مې اعتراض دی، پر ډوډۍ مې اعتراض دی، ایستلې مې آواز دی، په ښځه سم راپورته، په لغاز پسې لغاز دی، ورک سوی ځینې پیاز دی، د دې که سر خو نه دی، په غیبت خواره اخته ده، پر هر چوک مې
جګړه.
ولاړ په تراو کې خوله مې وازه وازه کېږي، تر نس مې غړمبۍ خېژي. ولاړ په تراو کې خوله مې وازه وازه کېږي، تر نس مې غړمبۍ خېژي. پر وخت د پیشلمی مې هم مغزه سره ایشیږي، وام هلی اذان کېږي، وام چرګ مو دی سوزل، یو دا سرنګه کوفته ده، پر هر چوک مې.
آی نس مرنه راځه بل دې راځي.
متل دی وای: پر سیر باندې هم دوه سیره بالاسته، بابی باندې باباسته. زما خیالو پهلوان یم، خو تر ماله غټ بالاسته، سرې سترګې پاو بالاسته. زما خیالو پهلوان یم، خو تر ماله غټ بالاسته، سرې سترګې پاو بالاسته. په یو څوک جوړه سوی، زما له پزې پکوړه ده، پر هر چوک مې جګړه.
دغسې چې جګړه کیا نو سکان خو به خورې، راځه بل دې راځي.
روژه د صبر میاشت ده، لږ ځان پوکی ناسرانو، اسکو کاکړانو، ای وزیرو مسودانو، بیا خټکو افریدیانو، ترینو مومندانو، سیدانو، میاگانو، غرز خلجو او دورانیانو. په دوو دوو نه ټینګېږي، ته وایه ستاسو روژه ده، پر هر چوک مو جګړه ده. او پام کوئ چې جنګو جګړه ونه کوي، په جنګ کې مو تاوان دی، بیا به نه وایه چې تر زنګه مو پزه اوږده ده، پر هر چوک مو جګړه ده. او پام.
وطن مسافر د زړه خوراک دی، وای وای بخت ورد شي ندی مرض پاک دی، وای وای مسافر دی غم زپلی، د بل تم بلا خوړلی، زړه کې ژاړي غلی غلی، وای وای دور لمبو ته ځانونه دی نیولی، وای وای سرو رملو د گرم نامن غوان، وای وای دای مارات مزدور نامن غوان، وای وای درملو مباشی حلاک دورز دیولی، دلاتی جامی بیندی پخبلا، وای وای بیادی پخلی نمبر دی راشی کلا کلا، وای وای پشپ باندی پوہی گن پور سی، وائے وائے دہا چاستر گی اتر بلا خود غر سی، وائے وائے دوڑو کمرو وقت نا بیا بن گرزی، خوب نادر سلو چتا کٹنا، وائے وائے
یادی گی می وطن یادی گی می وطن یادی گی می